مثلا کتاسی یو انسان ته دغه اقتصادي حق ورکي او د کار زمينه مسايده سي او د کار وکول سي خو په عین وخت کې دته هغه کلتوري حقوق سي د لري او هغه بشري حقونه دي هغه د څه واخلي نو دا حق خو ضرور په د پنورو حقونو باندې یو تاثیر اچوي د ژوند نیمګړی ده د انکشاف د ذهني او کلتوري انکشاف وده په حقیقت کې نیول شوې ده نو دا ارتباط له دغه ځای څخه پیدا کیږي مخکې لدې چې موږ د کانت په نظریاتو باندې یو نظر واچو او د هغه کې د بشري حقونو د پرنسپ یا کانسپټ یا مفهوم وپیژنو زه فکر کوم چې به تر بدا وي چې موږ د کانت ژوند ته یو ډېر لنډ نظر واچو او بیا د په فلسفي نظریاتو په سیستم ته په لنډو ټکو کې اشاره وکړو شاید د علم سره په دې موضوع په پوهېدلو کې کومک وکړي ایمانویل کانت په 1800 میلادي کال کې په کیونیګزبرګ کې زیږیدل دی په 1804 کې په همدې شهر کې د مرسو کیونیګزبرګ په هغه وخت کې د شرقي پروسیا مرکز وو او د پوتسدام د موافقې له مخې نه وروسته په 1905 کال کې دا شهر شوروي اتحاد ته وسپارل شو له هغه نه وروسته د دې شهر نوم په کالینینګراد باندې بدل شو
خدای جرمنی دی
او د چرمنې د بالکل د پټول ژوند کې لیدې شار څخه وتلې نه د په استثنا د ډیر لنډ وختونو او د دې شار په پوهنتون کې د منطق او د میتافیزیک استاد وو د دوه ډیر مهم اثر لیکلي دي چې یو د عملی عقل نقد او بل دی خالص عقل نقد ورته کیږي
ډاکټر صاحب کته واسي د کتابونو خو خبرې کوي خو د ژوند پیسې کې شاید اوریدونکو ته چاله وي یو خدا خبره ده چې د کله سفر نه وکړي یا تقریبا سفر نه وکړي په ژوند کې بل می د لوستې دي چې د واده هم نه وکړي او درې می وي یو خصوصیت ډیر منظم تړي په ژوند کې نو وای کله چې بده لکور راووت د مصفحین محل قدم به واهو نو د دې کوڅې خلک به وای پیدل چې وس درې بجې دي
دا بالکل دقیق خبره ده چې
د ژوند د فلسفي غونډه منظم وو
چې د ژوند یو ډیر منظم او قانون لاندې تیر شوی ده او د پټول ژوند کې مجرد پاتې شوی ده دا خبره درسته ده خو د دې اثر او ته کراسونو د نظریا خالص عقل نقد او د عملی عقل نقد عقل په اصل کې آلمانی کلمه یې چې دوی انتخاب کړی د فرنونفت او دا د عقل او خرد او د شعور په نوم باندې ترجمه شوی ده خو د نقد کلمه په دې ځای کې د نیوکه او د انتقاد معنا نه لري بلکې دا د تحلیل او د څېړنې په معنا باندې راغلی دی یعنی ایمانویل کانت په خپل اثرو کې د انساني ذهن فطرت او فعالیت تحلیل او تجزیه کړی دی
د دې په نظر باندې عملی عقل څه شی دی او نظری عقل
نظری عقل او کانت په خپل د فلسفه هم په دوو برخو باندې ویشل دی چې یوې نظری برخه ده له همدغه تقسیم څخه راوتلې ده او بلې عملی برخه ده په دې ارتباط باندې د خپل د فلسفي په شروع کې دوه ډېری مهمه پوښتنې کوي چې هغه پوښتنې یو ده چې په څه شی باندې په هدلې شم دویمه پوښتنه دا ده چې څه باید وکوم اوله پوښتنه یې امغه د نظری شناخت دی تھیوری خبره ده چې د هدلته د انسان درک له خارجي دنیا له واقعیتو څخه بیانوي او په دویمه برخه کې چې عملی بڼه لري په خپله کې د اخلاقو برخه ته راځي چې د انسان کردار د څه شی په ذریعہ باندې کنټرولېږي دا کومه قوه ده چې انسان عمل نه تنه د انسان بلکې د ټولنې عمل هم کنټرول کولای شي په نظری برخه کې د کانت په نظریاتو کې مو ډیر ښکاره تفاوت له پخوانیو فلسفانو څخه دا وینو چې د واقعیتونو او د دنیا په شناخت کې په دوه ټکو باندې چې یو تجربه ده او بل شعور د انسان دی یا مغه عقل چې ترجمه شوی ده دې ته ډیر زیات ارزښت ورکوي په دې معنی چې د فکر کوي چې د تجربې په ذریعہ باندې موږ ټول په لاس ته نو سره وړای بلکې کله چې له تجربې سره او دغه محسوساتو له طریقه سي انسان د خپل حواس په ذریعہ باندې اخلي او هغه د خپل شعور یا د عقل په ذریعہ باندې هغه ته تحلیل لاندې نیسي، هغه ته پروسس لاندې نیسي، په دې ذریعہ باندې هغه محسوسات د انسان په ذهن کې په مدرکات باندې بدل سي او دغه مدرکات بیا نو دوی په ایډیاو یا مفاهیم ورکوي دې ته چې په دغه ډول باندې کانت فکر کوي چې موږ خپلې تجربې په علم باندې بدلوو.
ډاکټر صاحب کته وځي له ولسمې پیړۍ راهیسې چې په اروپا کې دغه د ارسطو د قیاسي منطق په ځای استقرایي منطق ته توجه وسوه او بیا تجربې ته هم توجه ډیره سوه، آیا د کانت دغو خبرو پیسه کې چې تی کوي او دغو خبرو ترمنځ څه ښکاره فرق شته؟
فرق هم همدغه و چې له ده څخه پخوا فیلسوفانو لکه مثلا فرانسیس بیکن یا جان لاک هغوی په دې باندې زیات فشار اچولی دی. دوی وایي چې زموږ ټول علم له تجربې څخه راوځي او دا تجربې دي چې زموږ په ذهن کې انعکاس پیدا کوي. خو کانت په دې نظر و چې دا تجربه په اصل کې د ټولو علومو یا د ټولو مدرکاتو یا د پوهې منبع نشي کېدلی، دا انسان شعور دی چې هغه تجربې دی په علم باندې بدلولی شي، ځکه دی وایي چې هغه محسوسات چې موږ یې د خپلو حواسو له درکه موږ ته راځي رسیږي دا ډیر بې نظمه وي، ټیټ فرق وي، په دې کې هیڅ نظم نه لیدل کیږي. نو انسان د هغه ضرورت له مخې دې دپاره چې له دغې بې نظمي او کړکۍ څخه راووځي انساني ذهن دغه ټولو مختلفو بې نظمو او بې ربطه حوادثو یا معلوماتو ته یو شکل ورکوي او په یو منظم فکري چوکاټ کې اچوي. دا په حقیقت کې د انسان د ذهن توانایي ده او دا د انسان د ذهن فطرت ده چې تجربې په علم باندې بدلوي. فرق د دوی په منځ کې همداو دی. له دې سره نور هم علاوه کوي چې ځینې داسې علوم دي یا پوهه ده چې موږ یې تنا د تجربې په ذریعه او په حواسو په ذریعه باندې نشو درکولی، بلکې د انسان په ذهن کې ځینې داسې ما قبل یا قبلی مفاهیم موجود دي چې دا قبلی مفاهیم کولای شي چې دغو مدرکاتو ته د ایډیا شکل ورکي او د علم شکل ورکي. د یو مثال د ریاضي څخه راوړي، دوه جمع دوه مساوي په څلور کې، چې دغه سه حقایق په حقیقت کې د انسان د ذهن په فطرت کې موجود دي، له پخوا څخه د تجربې ته ضرورت نشته. اوس د هغه بنیاد د تیوریکي بنیاد د څه ده په خپل تیوري کې د عملی برخې لپاره یعنی د اخلاقیاتو لپاره یو بنسټ جوړ کړی دی. آیا د انسان عمل یا اخلاق لپاره هم داسې کوم اصول شته لکه چې مطلقیت ولري، لکه موږ د ریاضي پیسه پیسه کې ولید او کنه شته؟ د ځواب هو ده. او دای لدغه ځاینا د استدلال تخبیه کوي چې په ټولو تجربیاتو کې په ټولو تجربو کې یو ډیر مهم حقیقت دا ده چې دا احساس اخلاقی سي د انسان سره موجود ده، دا فرقت کې همیشه په شو او بدو باندې قضاوت کوي او دغه احساس په هیڅ شکل سره تسلیمېدونکی نه ده، ځکه نه ده تسلیمېدونکی چې دا د انسان په باطن کې موجود ده.
وجدان یو فطري شی ګڼي په انسان کې،
یو فطري شی ده، یو فطرت ده د انسان چې دا له تجربې څخه بنیازه ده. دا هغه احساس ده چې د انسان د ذهن او د فطرت یو برخه ده. نو د دې احساس تاثیر یې څه شی ده؟ دی اوس د انسان په ژوند کې، په اجتماعي سیاسي ژوند کې او د ټولنې په ژوند کې د دغه احساس ژوند مطالعه کوي او د هغه اثر د اجتماع په ژوند باندې، د انسان په ژوند باندې ګوري. د استدلال کوي چې که موږ هر ورځ د ځان سره داسې محاسبه کوو چې دروغ باید ونه وایو، په چا ظلم او ستم ونه کوو او بل داسې یو کار ونه کوو چې هغه د اجتماعي ژوند لپاره خطر پکې موجود وي، خو په سر دغه باندې هم موږ بیا هم ځینې داسې کارونه کړي وي چې هغه د اخلاقو د عمومي اخلاقو او د انساني ژوند سره مغایرت پلري. نو په عین وخت کې انسان له داسې په دغه وخت کې له یو احساس سره مخامخ کیږي چې دی پښیماني احساسوي، ندامت احساسوي. نو دی پوښتنه کوي چې دا ندامت احساس د پښیماني له کومه ځای راځي؟ د ده په نظر باندې دا هغه احساس ده چې د انسان په وجدان کې موجود ده او دی ورته په خپل ژبه کې کټګوري شر امپراتیو وایي چې دا د امر مطلق په نوم باندې پیژندل شوی دی. یعنی دا هغه امر دی یا هغه فرمان د وجدان چې انسان نشي کولی له هغه څخه ځان خلاص کړي او په طبیعي ډول په فطري ډول د ده عمل کنټرول کوي. کانت اخلاقي اصول په مستقیم ډول د انسان له ذهن څخه مشتق کړي دي، نه د کوم بل منبع څخه. او فرق هم دا ده د نورو نظریاتو څخه د عملي عقل نقد اساسي ټکی او محوري همدغه امر مطلق د سمور مخکې ورته اشاره وکوله. او دا داسې یو مسله نه ده چې دی د انسان د سلوک لپاره کوم پرنسپ تعینوي، بلکې هغه خود مختاري او عملي عقل عنصر چې زموږ په وجود کې موجود ده هغه په حقیقت کې دی مطالعه کوي او تر څېړنې لاندې نیسي.
ډاکټر صاحب کټوازی، فرضاً مطلب یې دا دی چې موږ هر یو چې دروغ واورو ښه نه ګڼو، دی وایي چې دا د موږ خپل اختیار دی چې دغه دروغ ته ښه نه وایو د انسان په صفت باندې. دغه شي ته داسې اشاره کوي،
دغه معنی همدا ده، د خود مختاري معنی همدغه ده او ازادي هم لدغه خصلت انسان سره تړلې ده.
او دا د کومې تجربې په بنیاد دا نه وایي چې دروغ بد دي، بلکې په فطري ډول دروغ بد ګڼو.
دا د انسان فطرت ده چې دروغ بدګنی، ظلم او ستم بدګنی. او دا د سره دی دغه احساس په حقیقت کې یو خو د کومې تجربې له مخې څخه منتن درغلی او موږ د قیاس په ذریعه باندې دا نو پیژندلې. او بل دا چې دا نه تسلیمېدونکی یو عنصر ده، په دغه خاطر دی ورته کټګوریش امپراتیو یا امر مطلق وایي. دا امر مطلق په حقیقت کې له څه شي نه پیدا شوی ده، دا یو مجموعه د ټولو هغو انفرادی اصول د سیو انسان د خپل عمل د پاره ټاکی. او دا عمل په حقیقت کې چې ته عمومیت پیدا کړي چې د ټولو د پاره په یو عمومي قانون باندې بدل شي، نو دغه په حقیقت کې د یو ته اخلاقی قوانین وایي چې تعریف یې داسې کړی ده د دو په خپل ژبه باندې دی وایي چې داسې عمل وکړه چې ستاسې د ارادي اصول په عین وخت کې او د هر وخت لپاره د یو عمومي قانون په څیر اعتبار پیدا کړي.
یعنی هغه څه چې ما ته شش کاری شي، کچیر تا ته او بل چا ته هم شش کا رسول، نو دی اخلاقی اصل کیفیت لرلی سي او کینی نسی لرلی.
دی عمومی قانون، دی عمومی اخلاقی قانون حیثیت پیدا کولای سي، خو لیکي معیار د دې چې دا شوده او کبد د کان په نظر دانه د انسان ته څومره خپل شخصي ګټه رسیږي او که زیان رسیږي، بلکې معیار هغه ده چې موږ مخکې
چې نور هم ومني
او هغه د هغه اخلاقي احساس څخه راوتلې وي چې د هر انسان په وجود کې شته ده. او د دې اخلاقي قانون کې د اوس نو به دي نور مفاهیم ته سیاغه ازادي ده، هغه خود مختاری ده او هغه کرامت دی انساني ده. دا هغه مفهومونه دي چې له دوه څخه د بشري حقوقو اصول او مادي چې نن ورځ موږ په د ډیرو ملکونو په اساسي قانونو کې او حتی د بشر د حقوقو په نړیوالو اعلامیو کې هم وینو چې ځینې مادي په مستقیم ډول د ایمانوئل کانټ دی مفهوم څخه متاثر شوی دی او په بل ډول باندې منځ راغلی دی.
ډاکټر صاحب کټوازی، دغه د بشري حقوقو سره اړوند کوم خبره چې دی کوي د په اخلاقي فلسفه کې هغه څه شی ده؟
یو مهمه خبره دا ده چې ایمانوئل کانټ انسان ته په مطلق ارزښت باندې قائل ده. مطلق ارزښت دا ده چې دی چشتن د کرامت ده او یو منزلت لري. د پاغه قلمرو کې اچوي چې هغه د کرامت یا د منزلت ورته وي، قلمرو ورته وي. او په دې برخه کې دی داسې استدلال کوي چې دلته موږ ځینې داسې شوینه لري چې قیمت لري او ځینې داسې اجناس داسې شوینه ست چې هغه صاحب د منزلت دی. د یو قیمت لپاره موږ کولای شو چې یو معاوضه پیدا کړو، هغه د یو بل څه په ذریعه باندې تبدیل کړو، خو منزلت چې دغه د انسان فطرت ته غوښتل انسان سره تعلق لري په فطري ډول باندې، دا په هیڅ قیمت سره موږ نشو کولای چې معاوضه یې کړو. یعنی دا د ټولو قیمتونو څخه لوړ ده. لہذا هغه کرامت یا حرمت چې انسان ته د دوی فلسفه کې ورکړل شوی ده او ته منسوب ده، دا په مستقیم ډول باندې نن ورځ د بشري حقوقو د جنبش او د دغه قوانینو یو مرکزی ټکی ګرځېدلی.
او د دې اخلاقي فلسفه یو برخه هم ده.
دغه د حرمت کلمه چې دا د انسان له وجدان سره تعلق لري او د دله کرامت سره، دا اوس کوم وګورو د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې په لومړی ماده کې هم دغه ماده په دې شکل سره تکرار شوی ده چې او وی چې ټول انسانان د برابر حقوق او کرامت درلودونکي دي، دوی په عقل او وجدان سنبال شوی او باید د ورورګلوی په روحیه له بل سره چلند وکړي. هغه اثر کې چې د ژوند کاو د هغه وخت حاکم فکر دا و چې د انسان کرامت اصلا فردی کرامت اعتبار نه ورکوو، بلکې د انسان کرامت هغه ارزښت د دله موقف سره تړلی و. خو دوی د دغه حاکم فکر په مقابل کې د او د نورو د د پرشان د نورو فلسفانو د دغه حاکم فکر په مقابل کې بغاوت وکاو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
عزتمنو اوریدونکو، فریدا سیفی دولند خو خواجه حکایتونه لولي.
اندیښمن مازیګر نا وخته هلک وینجلی لوبي سره کولې. لنجلی سره شیرینای وی او له هلک سره مرده کوي. هلک ورته ویل، راځه خپل ټول شیرینای دې زما په ټول مرده کوي بدلیکا. انجلی خبره ومنله، خپل ټول شیرینای ورکړې، خو هلک خپل ترګردو خپل مرده کوي ورنه پټه وساتله او نوري ور وسپارل. پاغه شپه انجلی قرار ویده شو، خو هلک ناقراره. اندیښنه ور سره و چې انجلی به شاید ترګردو خشیرینی ورنه پټه کړی. یو لاس او دوین دوانی خکل انجلی چه پیغله شوا، گرنی کورنه مور و پلار در اغلی چی خیخی ور سره وکری. یو ورس پی یو وقت دو دلی ور تکی ناستی. دا یو دل چه لخی لوری را غلی و دا یو شتمن خو بدرنگی سری لپارا انجلی گوختا، او دی بلی دلی چه لچپ لوری را غلی و دا خکلی خو نیسمن لپارا طلبگاری کولا. د انجلی مور و پلار په خپلو کې ډیره مشوره سره وکړه، سو فیصله ته سره ونه رسیدل. اخر خپل لور ته وویل چې مونږ ته خو پریکړه مشکله شوه، انتخاب ستا په لاس کې دی. انجلی په فکر کې لاړه او هیڅ یې ونه ویل. مور و پلار ورته وویل، که شرمېږي نو صرف سر وخوځوه، که دې ښي خواته مخ واړاونه مطلب بداوي چې هغه شتمن خو بدرنګې سړی غواړي، او که دې چپې خواته مخ واړاونه مطلب بداوي چې ښکلی خو نیسمن زلمی دې خوښ کړی دی. انجلۍ یو ځلې ښي او بیا چپ لور ته مخ واړاو. پلار مور ورته وویل، دوه میړونه خو په یو وخت نه کېږي، سمه سپینه خبره وکړه. انجلۍ ورته وویل، غواړم ډوډۍ د یوه کره وخورم او خوب د بل کره وکړم.
که په دنیا کې ډیر محدود شمیر مهم کتابونه غوره کیږي، نو د انګلستان د 13مې پیړۍ د لوی مفکر آدام سمیت د ملتونو شتمنۍ په نوم اثر به خامخا پکې شامل وي. د ځینو کسانو په اند دغه اثر د دنیا په لسو تر ټولو مهمو کتابونو کې شامل دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د آدام سمیت په ژوند او د هغه په یو بل مهم کتاب چې د اخلاقو په باره کې دی خبرې کوي.
آدم سمیت د 13مې پیړۍ فیلسوف او سیاست پوه او اقتصاد پوه دی. دی په سکاتلند کې زیږیدلی دی، د انګلستان شمال ته، او په 1903 کال کې زیږیدلی، په 1909 کال کې مړ دی. ده ته د سیاسي اقتصاد پلار هم ویل کېږي. د ده د ولسونو شتمني یو د هغو کتابونو نه دی چې ډیر زیات اهمیت لري، او لوی خوا دی د کپیټالیزم د تیوري جوړونکی دی. نو هغه څوک چې د کپیټالیزم طرفداران دي هغوی هم په ده باندې خبرې کړي دي او د دنه تاثر اخیستی دی، او هغه څوک چې د کپیټالیزم مخالفان دي هغوی هم د دنه تاثر اخیستی دی. د ده د ژوند په باره کې وویل چې په 1903 کال کې زیږیدلی دی. پلار یې د ده د زیږیدو نه دوه میاشتې مخکې مړ شوی دی، او دی د تر د سورلاندې لوی شوی دی، مګر په مکتب کې ذهین شاګرد و خو ډیر لاټ و، درس ډیر نه خوښېده. په هر صورت خیز د کلی وکړي او په ویشت کلنۍ باندې د پوهنتون کې د منطق استاد شو. په همدغه وخت کې د خپل شاګردانو باندې ډیر ګران و، په خپل شاګردانو او انزول باندې ډیر زیات نفوذ درلوده، مګر د استادانو لخوا ورته په ډیره بد سترګه کتل کېدل. د دې څو علتونه وو. یو دا چې دی به همیشه خندان و، او کله به چې کلیسا ته د عبادت دپاره ته، هلته به هم همداسې په خندانه تېرته، چې دا هم د هغه وخت د عیسویانو دپاره د منلو وړ نه و، ځکه چې په عبادت وخت کې باید سړی ډیر خپه او غمجن واوسي، او داسې چې خندان ورزی ده تقریبا بد پې لګېدل.
یا حداقل ماقر باید واوسي،
ماقر باید واوسي. بل دا چې دی د ډیوډ هیوم، چې په هغه وخت کې د انګلستان یو ډیر مهم فیلسوف و، او حتی د سویل کېږي چې د انګریزي ژبې یو تر ټولو ستر فیلسوف دی، د امپیریزم یا د افاقیت د تیورۍ بنسټګر دی. د هغه سره ملګری مو هم و، او د هغه نه متاثر هم و. نو دا هم په استادانو باندې بد لګېدل. او بل دا چې د استادانو په اړه باندې هم داسې ډیر مثبت نظر نه درلوده، ځکه چې د هیوم تیوري افاقیت د پوهې بنسټ په تجربه کې ګوري، په داسې حال کې چې استادانو د پوهې بنسټ په کتابونو کې او د مشرانو په ویناوو کې لیده. نو دلته دغه تضاد موجود و، چې یوه د کتابي علم لار وه چې هغه د پوهنتون د استادانو لار وه، د پخوانیو استادانو، او یو د ځوانو استادانو لار چې هیوم هم پکې شامل و، او هغه د تجربې په بنسټ د پوهې او د زده کړې میتود و. نو دا ټول هغه مسایل و چې دی په ځوانه طبقه کې ډیر مشهور کړ، په عین حال کې چې د مشرانو لخوا ورته ښه نه کتل کېدل، او دا هم د شهرت یوه برخه شوله. حتی تر دې پورې چې په همدغه ځوانۍ کې د ده مجسمې جوړېدلې وړې وړې، او د ګلاسګو او ایدنبرګ په ښارونو کې په کتاب پلورنځیو کې خرڅېدلې.
چې ګلاسکو ایدنبرګ هم دواړه د سکاټلند
ښارونه دي. دی د منطق استاد دی، او فلسفه باندې هم ډیر کار کوي، او د لومړي کارونه د فلسفې په برخه کې دي. په 1955 کال کې د اخلاقي احساساتو تیوري باندې یو کتاب لیکي،
بلکې همدا د کتاب نوم هم دی، لکه
او د اخلاقي احساساتو کې د اخلاق د دوو زاویو نه ګوري. یو د اخلاقو ماهیت دی چې د څه شي په اساس باندې جوړ شوي دي، او هغې کې بیا د ملکیت خبره ده، د احتیاط او د تعقل او د منطقي عمل خبره ده، سخاوت او د بل سره مینه او د بل سره دا مسایل پکې دي، همکاري او د بې بندوبارۍ خبره ده. بل د اخلاقو د محرک قوتونو پیژندل و، چې په هغې کې د ځان سره مینه یا خپل ځان ته درناوی، عزت النفس، عقل او احساسات دارات. په دې مسایل باندې بحث کړی و.
استاد منلی وبخشی، دغه دی دغه د اخلاقو د کتاب هغه اصلي مباحث تاسو یو څه یاد کړل. په دغه کتاب کې هم داسې معلومی شي چې ځوان ادم سمیت یو قسم تجربي نظر لري اخلاقو ته، یعنی اخلاقو دی بایدونو علم دی، او له پخوا راشي داسې را روان دی. خدای یو قسم دې ته هم ګوري چې اخلاق څنګه جوړېدای شي، څنګه شکېدای شي، له کومو سرچینو نه خړوبېدای شي. یعنی داسې ویلی سو چې په دې کې هم دی هغه هیوم ته نږدې ده، هغه د دې اثر هغه مخکشو فلسفانو ته نږدې ده، دغسې یو څه ویلی سو.
دا ورته ډېر نږدې هم دی، او د دغې لارې د مخکښانو په جمله کې هم راځي. دکارت، بیکن، هیوم، ځینې نور ستر لیکوال چې په دغه باندې فکر کړی دی په علم باندې. بیا په دې کې دوه مکتبونه رامنځته شوي دي، چې یو د دکارت مکتب دی چې په هغې کې په تعقل باندې او د تجرید په شیوا باندې ډېر زیات اصرار کیږي. یعنی هر موضوع چې تاسو راخلئ هغه به ټوټې ټوټې کوئ، تر څو چې ډېره ساده کوئ او پرې پوه شئ. ضرورت نشته چې د استادانو خبرې کټ مټ تکرار کوي. هر موضوع ته باید د شک په نظر وګورئ، او هغه ټوټې ټوټې کوئ، تجزیه کوئ، تحلیل کوئ او پرې پوه شئ. او بله بیا د افاقیت تیوري وه، چې هر څه باید د تجربې په اساس وي. یعنی مخکې دینه چې تاسو خپل فرضیه وړاندې کوئ، باید اول فکټونه پیدا کړئ، اول باید واقعیتونو ته وګورئ چې په دنیا کې څه تیریږي، بیا پس دغې نه دا سره راټول کړئ، د دینه نظر راوباسئ. نو دا هغه کسان دي چې د کلیسا دغه کلاسیک نظریې نه چې په کتابونو کې علم زده کېږي فاصله اخلي. او طبعا د اخلاقو په بحث کې هم ادم سمیت همدغه د افاقیت شیوه تعقیب کړې ده. په دغه وخت کې د په ژوند کې یو مهمه حادثه پیدا پیښیږي چې د وخت د مالیه وزیر چانسلر آف اکسچیکر چارلتون سید د ښځې د لومړي واده مشر زوی دغه عمر ته رسیږي چې د اروپا په اشرافیت کې د دی باید لویه دوره ووهي. لویه دوره څه شی ده؟ د اروپا شتمن خلک خپل بچی کله چې اتلس کلنۍ ته ورسیږي او مکتبي تعلیم دوره خلاصه شي خپل اولادونه لیږي د اروپا دوره پې وهي. آلمان ته ځي، فرانسې ته ځي، هالند ته ځي، سویس ته ځي، ایټالیا ته ځي، یونان ته ځي. او بیا په دې وروستیو کلونو کې د اتلسمې او نولسمې پېړۍ په وختونو کې حتی ترکیې ته هم راتلل. نو دا د دوی لویه دوره وه چې دوی به پکې ګرځېدل، خلکو سره به یې کتل، پوهانو سره به یې کتل، بحثونو کې به یې برخه اخیستله، د سیاسیونو سره به یې کتل، د مشایرو سره به یې کتل، او د اروپا هغه فکري مسیر به یې مطالعه کاوه. نو دا د چارلز تاونسند پارکټی هم دغه عمر ته رسیږي او د هغه لپاره یو لارښود ته ضرورت دی. او د مالیه وزیر ادم سمیت ته غوښتنه کوي چې د سره لاړ شي. نو دی پر دې لویه دوره باندې وزي او تقریبا شپږ دېرش کلن دی. په دې سفر کې د ډیرو مهمو کسانو سره ګوري. په فرانسه کې د فیلسوف ولتیر سره ګوري او یو په بل باندې ډیر زیات اغیز خندي. فرانسوا کینې چې په هغه وخت کې د اقتصاد یو ډیر مهم شخصیت وو او د فیزیوکراسي د تیوري بنسټګر وو د هغه سره ګوري فرانسې کې. همدغه سې د اروپا د نورو مشرانو پوهانو سره ګوري او د سیاسيونو سره ګوري او د اقتصادي تیوري هغه اساسات راټولېږي. کله چې د سفر نه بیرته راځي په انګلستان کې یو بل مهم شخصیت سره د آشنا کېږي، یو ورسره دیوالي پیدا کوي چې هغه بنیامین فرانکلین دی. د امریکا د متحده ایالاتو پلرونو په جمله کې یوازینی کس دی چې درې واړه هغه سندونه چې د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ بنسټ یې ښی دی، چې د امریکا اعلامیه ده، د ازادۍ اعلامیه ده، د اساسي قانون دی او د فرانسې سره یو تړون دی. د درې واړه سندونه د امضا کړي دي.
کو بشي بنجامین فرانکلین لندن ته راځي په دې وخت کې.
لندن کې دی، و لندن کې د پنسلوانیا د محلي حکومت استازی دی. دلته ادم سمیت چې د فرانکلین سره خبرې کوي او د امریکا په باره کې معلومات پیدا کوي، نو ډېر جالبه خبره کوي. وایي امریکا هغه څه دي چې ډېر ژر به احتمالا د دنیا په ډېر ستر او فوق العاده ملت باندې بدل شي. او دا وړاندوینه یې واقعا رښتیا هم وختله.
د ادم سمیت په ژوند باندې 224 کاله تیر دي، 224 کاله تیر دي. دا په هغه زمانه کې ډیر لوی خبره وه،
ډیر لوی خبره وه. یعنی د همدا تجربې ته او د هغې تعمیم ته ډیره ښه اشاره ده. په 1980 کال کې د پدې بریالی کی چې خپل اقتصادي نظریات سره راټول کړي او د کتاب بڼور کړي. د دې کتاب نوم دی ان انکوایری انټو The Nature and the Causes of the Wealth of Nations. یا د ولسونو د شتمنۍ د علتونو او ماهیت په اړه باندې څېړنه، چې په لن ډول باندې د ملتونو یا د ولسونو د شتمنۍ په نامه باندې یادیږي.